درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مازیګر نه نیم ساعت خبری مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي چې د دې قبله چې د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب مسله پکې ده پټ ساتل شوی. دا دوه اجرایی اسناد څه کېدای شي د مو د سر موضوع ده. همدارنګه په افغانستان کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو او د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته پاتې ناندرې لا هم دوام لري. په دې به ریپورټ ولرو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې وسلوالو طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشی نسی دوی به له افغان چارواکو سره خبري و نه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه او د اروپای کمیسیون مشري اورزولا وان دیرلان درلاین ویلي چې د ترکیه او یونان ترمنځ پولې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یکشنبه پر ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They way dua ijrayi anastor stachi da dwara mahram di da ijrayi nizam asna chiz mujda pavdiano da khonditob la para muhim di da kongres har ghari ta ba da dua pat asnat wo shodal si. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو یو شمیر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرې مجله کې اوري. طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشی نسی دوی به له افغان چارواکو سره خبري ونه کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې. رویټرز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بندیانو خوشی کېدل معنا نه لري. وروسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوشی کېدل په شرط نه وي د وسوالو طالبانو ویان دا څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره سوې ده او ویل سوي چې د مارچ پر 10مه د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه باید دغه بندیان خوشی سي. خو ولسمشر غني وروسته په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحیت دی. په همدې حال کې د میدان وردک چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 55 ملکي وګړي برمته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولی دي. د میدان وردک د والي ویان محب الله شریفسي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې ډېری یې ځوانان دي د چک ولسوالۍ له مربوطاتو برمته سوي دي.
د هغه سیمې تقریبا 55 ملکي بېګناه کسان نیولي دي او له ځان سره یې وړي دي او د دوی ادعا دغه ده چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیولي. د رسېدلو معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو بولي دي او د چک ولسوالۍ هم دغه خبره کوي چې موږ ته ځینې معلومات رسېدلي دي. دوی دا کسان ځکه نیولي دي چې غواړي په راتلونکي کې د افغان دولت سره د خپلو بندیانو په مقابل کې له دولت سره تبادله کړي.
د شغلی شریفزی په خبره د دغو کسانو د خوندی خوشی کېدو لپاره امنیتي ځواکونه موظف کړي او همې د قومي مشرانو د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه نه نورو سرچینو او هم په خپل طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر شویو کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کوي. زموږ غلازادۍ راډیو اوري. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا ویروس له امله 12 نور کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په دې سره په دغه هیواد کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 68 تنو ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه ویل شو چې په نویو مړه شوو کسانو کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد امیر محمدی د تهران په ورختون کې ساور کړ. د ایرانی چارواکو څخه د دې ویروس لمړنۍ قربانی دی. په ایران کې د کورونا ویروس 1501 مثبت پیښه ثبت شوې ده. ایران تر چین وروسته د دې ویروس له کبله ډیر قربانیان ورکړي. په ایرانی چارواکو کې چې په دې ویروس اخته شوی د پارلمان پر غړو سربیره د دې هیواد ولسمشر مرستیال معصومه ابتکار او د ایران د روغتیا وزارت مرستیال ایرج حریرچی هم شامل دي. او د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لاین ویلی چې د ترکیه او یونان ترمنځ پولی ته سفر کوي. نو موري نن په بروکسل کې وی خبري غونډه ته وویل چې لدی سره به د اروپای شورا مشر چارلز میشل او د دې بلاک د پارلمان مشر هم ملګرتیا کوي. سو اتن ته چې د کډوالو له بحران سره مخامخ ته خپل ملاتړ وشي. د اروپای ټولنې د درې مشران به سیشن بعد مارچ 3 د یونان په پوله کې د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د یونان چارواکي وایي وروسته لاغه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اروپا پر لور د تلونکو کډوالو پر مخ دروازې پرانستلې. په همدې ورځې د لسو زرو هغو هڅو مخه نیولې چې دغو کډوالو په غیر قانوني ډول او پولې د تیرېدو لپاره کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پرتلونکو سلر ویشتو ساتونو کې د کابل او یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه سلور اسمان شین. هرات کې بیا اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه و. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9 اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 8 او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 18 اسمان شین.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو دا خبرې پرون کړې او وایي چې دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي په نږدې راتلونکي کې د څو نورو ولایتونو لپاره هم والیان معرفي کوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د دې ادا سربیره د افغانستان اجرایی ریاست ویل دي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې هم دوی له خپل لوري کسان معرفي کوي. په دې هم رپورټ لرو. دا په موري شي د میدان وردګ ولایت چارواکي منی چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 55 عام وګړي برمته کړي دي. په موضوع د میدان وردګ د والي لویان محب الله شریفزي سره مرکه لرو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته واورو. همدارنګه په چین کې د کرونا وایرس پیخې له 80,000 اوښتي او اروپایي ټولنې هم د دغه وایرس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. دا به هم په همدې خبرونه کې خبر شي. له موږ سره اوسئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي راډیو د غوښتنو سربیره تر اوسه د دې پټو اجرایی اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات لري.
د طالبانو امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لخوا په دغه هوکړلي کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیر ورځ سی بي اس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې په هوکړلي کې د نور اجرایی محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایی عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي.
ښاغلی پامپیو وایي دا تړون شفاف دی او له دې ورآخوا هیڅ بله معامله نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوي میکانیزمونه لري چې پر بنسټ یې امریکا د خپلو اړخونو نظارت او له هغوی سره حساب و کتاب کولی شي. د امریکا متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې اتلس میاشتې وخت ونیوه، بالاخره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په 9 د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسګونو استازو په ګډون په دوحه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه دا ده چې په یاد هوکړه لیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي؟ د نړیوالو چارو کارپوه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پخوانی رئیس فرامرز تمنا وایي په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ دی.
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي موږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بحث شوي باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی درستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس له غړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دوی ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهېږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړه لیک د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پمپیو په اړه څرګندونې کړې دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته ټاکل شوی چې په 2 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره هغه هیئت چې له کابله به پکې ګډون کوي یوه له کړکېچنو موضوعاتو نه ګرځېدلې ده. افغان حکومت وایي دا به یو مختصر او ټول شموله هیئت وي چې د افغانستان د بېلابېلو ګوندونو، سیاسي لورو، مدني ټولنې او حکومت استازیتوب وکړي. خو تازه د افغانستان اجرایی ریاست ویلي چې شپږ تنه به په دې هیئت کې د دوی لخوا معرفي کیږي. فیروز عزیزی پرې له کابله تفصیل لري.
ټاکل شوی چې طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات د مارچ میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. که څه هم افغان ولسمشر پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې تر راتلونکي وی اونۍ پورې به مذاکره کوونکي پلاوی مشخص شي، خو د ملي اولي حکومت اجرایی ریاست وایي چې د دغه ټیم یو شمېر کسان به عبدالله معرفي کوي. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لخوا کسان مشخص شوي دي.
اجرایی ریاست د سولې له هوکړې هرکلی کوي او د دغه هوکړې د بریالي کېدو لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د مسئلې یوه بله برخه چې د ثبات او همپالنې او اجرایی ریاست له لورې د پلاوي مشخصول دي نهایي شوي، او هر کله چې اړتیا وه موږ چمتووالی لرو چې یو نوملړ وړاندې کړو او په هغه ناسته کې ګډون وکړو.
ښاغلی رحیمی د دغه کسانو نومونه وانخیستل، خو اجرایی رئیس عبدالله ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو شمیر شپږ تنه دی. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم یادېدل ونه غوښتل وی ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب حفیظ منصور، د پیوند ملي ګوند په استازیتوب زهرا نادری، د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان په استازیتوب محمد ناطقي، د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب محمد ایوب عرفانی، او د نوې متحدې ملي جبهې په استازیتوب انوار الحق هغه کسان دي چې د ښاغلي عبدالله لوري ټاکل شوي دي. ولسمشري ماڼۍ بیا تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو ښاغلي غني په پرونۍ خبري ناسته کې ټینګار وکړ که په پلاوي کې د کسانو شمیر له 2 زیات سي یو ډول ګډوډي به رامنځته سي.
که د پلاوی غړي لا 2 کسانو زیات وي د پلاوی ترمنځ به نورې ډلې رامنځته شي. دا پلاوی داسې پلاوی نه دی چې ټول واک ولري. که 14 تنه وي همدا 14 یا 15 کسان چې د خبرو لپاره لاړ شي ټول فشار به په دوی باندې وي. سلام مشورې روانې دي تر څو داسې پلاوی ولرو چې د ټولو خلکو استازیتوب وکولی شي.
تر اوسه دا هم لا معلومه نه ده چې دغه ناسته چیرې جوړیږي، خو له دې وړاندې په قطر، ناروې او یا هم جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو د ناستې په اړه بحثونه سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دې ډلې هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چمتووالی نیولی او په پام کې ده چې د دوی د پلاوي شمیر چې شل یا یویس کسانو ته رسیږي په ناسته کې ګډون وکړي. ناروې هیواد له دې وړاندې د افغانستان د سولې ناستې کوربه و، هغه ناسته چې د افغان حکومت له لوري رسمي ونه ګڼل سوه، خو د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله وایي په نږدې راتلونکي کې به د څلور نورو ولایتونو والیان هم معرفي کړي. د دې ډلې وغړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتي مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی، نو ځکه عبدالله عبدالله غواړي چې بیا والیانو معرفي کول پیل کړي. اخوا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي یوازې هغه والیان د منلو دي چې د افغانستان د دولت له لوري د دې ادارې په واسطه معرفي کیږي. فیروزه عزیزی په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غواړي په څو نورو ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد منوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک له لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو، هغوی هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوري د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپلې ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوې په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلی عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یې یو شمېر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له غبرګونونو سره مخ شول، او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره وځنډېده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر له لوري استول سوي وي. د دغه ادارې ویاند سید شاه سقیم:
د قانون په اساس باندې د یو والی مقررول هغه داسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت ته، او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یوې سیمې ته والی د ولسمشر د استازي په توګه لیږل کیږي. خو ځینې ډلې کچیرې په خپل سر باندې دغسې والیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لیږي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر مڼې هم وایي چې اوسمهالی ولسمشر محمد اشرف غني به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینپال:
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوي وو پر 19 د کب کېږي، هماغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کیږي.
مخکې تر دې ولسمشر مڼۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک یوه ورځ مخکې د لوړې د مراسمو خبر ورکړی و چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډېده، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غني له دې پریکړې هرکلای کړی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي مڼې چې د وسلوالو طالبانو لخوا له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 50 عام وګړي برمته شوي. په دې اړه فریبا ظاهر د میدان وردګ د والي لویان محب الله شریفزي سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
په میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ کې د تقریبا د دوو درېو شپو شاوخوا کې وسلوالو مخالفینو د هغه سیمې تقریبا 50 ملکي بېګناه کسان نیولي دي او له ځان سره یې وړي دي.
زمونږ د سیمې څخه معلومات او د چک ولسوالۍ ولسوال فضل حق حکمل همداسې وایي چې وسلوال مخالفینو دغه بې ګناه کسان له سیمې څخه نیولي او د دوی بدا دغه ده چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیولي
دا دقیقا داسې معلومه ده چې وسلوالو طالبانو بیولې دي که نورې ډلې دي؟
د رسېدلې معلومات له مخې وسلوالو طالبانو بیولې دي او د چک ولسوال هم دغه خبره کوي چې موږ ته ځینې معلومات رسېدلې دي. دوی دا کسان ځکه نیولې دي چې غواړي په راتلونکي کې د افغان دولت سره د خپلو بندیانو په مقابل کې له دولت سره تبادله کړې ده. دغو په تور دا ځینې کسان د ځینو معلومات له مخې دوی چې دغه څه بولي کسان د ولایتي ادارې غوښتنه هم دغه ده چې دوی د ملکي کسانو له دورونې څخه هر څوک لاس واخلي او مشران او قومي سپین ږیري ملکان مهم ولېږلي دي چې دغه ستونزې ته د پاټه کې کښېږي او خلک دې ته پرېنښودل شي چې زموږ ملکي خلک ولسونه وځورول شي. تقریبا دغه ولسو 300 کلونو په موده کې دولت ټول وخت د خپل ولس تر څنګ ولاړ دی. بیا به هم ودرېږو او دزمن ولسونه دي چې هر څومره پوست پورې دولت خطر به ترسره کوو.
د دغو کسانو ځای معلوم دی چې چیرې بیول سوي دي که نه؟ نامعلومه ځای کې دي
تر اوسه خو ځای معلوم نه دی. خو دوی له ځان سره بولي دي نو موږ خپله قومي مشران ملکان او ولسي اداره په دې هڅه کې ده چې دغه کسان وسلوال مخالفینو له بند سره خلاص.
بله، کسم تاسو یاد ونه ورکړل چې دا ټول ملکی کسان دي. داسې ویل سي چې کوم مهم کس پکې شامل دی یا کسان مثلا قومي مشران یا داسې مخور کسان دي، داسې کوم څوک هم پکې شته کنه؟ عادي خلک دي.
تر اوسه چې موږ معلومات لرو دغه 15 ټول ملکی به ګناه کسان دي. خو اکثریت ځوانان تشکیلوي، ځوانان به ولې دي لغه سمې خال ټول ویل شو چې هغه کلیو باندې اوسېدونکي دي، په هغه کلیو کې اوسېږي، هغه کلیو کې ژوند لري
د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زید چې وای طالبانو په میدان وردګ ولایت کې 45 عام وګړي برم تکړي چې زیاتره ځوانان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې 55 کسان دي برم تکړي وي او دا چې ولې برم تکړي څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په پکتیا کې یو شمیر میرمنو د سولې د روانې خبرو ترڅنګ د طالبانو له هغه دری سر کله کړی چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. نور حال له پکتیا څخه د احسان آرین په ریپورت کې اورو.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر ښځې وایي هیله لري چې د طالبانو لخوا د ښځو د کار کولو په وړاندې د خنډ نه موجودیت خبره په عمل کې هم همداسې ثابته شي. د پکتیا ولایت د جنډر مسؤلې مسکا منګل د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په موږ هم خوښ یو دي دې پرېکړې نه، لکه څرنګه چې په بعضو اسلامي هیوادونو کې چې ښه بېلګه سعودي عربستان یا نورو کې انجونې زده کړې کوي، مثلا دندې ترسره کوي. هیله لرو په افغانستان کې هم د اسلامي ایتو پرانا کې او د افغانستان اساسي قانون پرانا کې خزینه او ته د دندلو لپاره اجازه ورکړل شي.
دا سرګندونه ورسته لاغې کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د میرمنو له کار او تعلیم سره هیڅ ستونزه نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته اوس ټاکل شوې چې د مارچ میاشتې په 18 بین الافغاني مذاکرات پیل شي او افغان ولسمشر 13 ورځ ویلي چې د دغه مذاکراتو لپاره به پلاوی تر یوې اونۍ پورې اعلان شي. د پکتیا د ښځو چارو ریاست له طالبانو سره د راتلونکي مذاکراتي ټیم په جوړښت کې د سویل ختیځ زون د میرمنو ګډون یو مهمه اړتیا بولي، ځکه د دوی خبره چې د زون د میرمنو د حقونو څخه په سمه توګه دفاع وکړي او ورکړي قرباني هېر نه شي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل
د دې کې د خويندو ونده نهایي زیاته مهمه ده او باید خويندو ته بلکې د زنونو په کچه باندې باید سهم او ونده خويندو ته ورکړل شي. ولې د موږ د پښتنو سیمو خويندې کوم ستونزې او مشکلات لري، هغه خويندې د موږ ستونزې او مشکلات هلته نسي ذکر کولای.
د یادونه ده چې په پکتیا کې اوس هم ګڼې میرمنې د کلتوري ستونزو ترڅنګ د امنیتي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او د کار کولو اسانتیا ورته نه ده برابره شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ کې هم په لسګونو کسانو د سولې په ملاتړ غونډه وکړه. غونډې ته یو شمیر کونډې او هغه میرمنې هم ورغلي وې چې په روان جګړه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي دي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روحلان وري ریپورت اورو چې د غونډې د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
غونډې ته په جنگ کې کونډې شوي میرمنې، یتیمان او نور بشمیره جنگ زپلی کسان را غلیو ټولو په یو خله په جنگ کې لخکی لخواو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوله. دوه میرمنې چې د خپلې کورنۍ غړي لاسه ورکړي، بچي او د کورونو سرپرستی هم ور په غاړه ده، د دوی په خبره مرسته نه غواړي. یوازینۍ هیله یې په هیواد کې سوله راتلل دي. وای
زما نوم شیرین دی. موږ ټول زنانه راوتلي د خدای موږ له دې وطن کې سوله راولي، افغانستان خدای جوړ کړي. موږ سوله غواړو، که وږي که تږي. موږ خپل نارینه ورکړي دي، ښایسته ځوانان موږ په دې وطن ورکړي دي. هغه موږ نه غواړو چې بچي واړه پاتې شل او خاوندان مړه شل. موږ دا غواړو چې که وږي که تږي که جامه نه لرو کار څنګه چې موږ دا نه غواړو. موږ یو چې موږ وطن له خدای سوله راولي او زموږ وطن امنیت کې شي، نور ځوانان مړه نه شي.
دل پسند نا سے مجھے تیمانا نولا یو زوی یو ماسے میں مرشو پودو کے یو زول راغلی استو لگی زوی یو ماسے میں دوال پکور کے ولگی دل مرشو او اوان راغ او من ولگی دل اوس والا واری تیمانا نیرا نا سے مد تو پن نو نستا جے کی چا تلی دا غد خدای او بکی او دل نو دی خدای دا پکی اوان بکی می خدای پنک مان سوز نی او خستا خستا زوانان دی اولاد خبر شول.
په دغه غونډه کې زوانانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. دینی عالمان وایي تلی په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوي کړي او دغه جنگ یې افغان وژنه بللې ده. په جنگ کې لښکېلو اړخونو یې غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي، مایوبین دی ټول ستړي شوي دي. د ماورونو د مایوبین دا د کونډو له وګورئ، مالونه شهیدان شوي دي او خاورو خوړلې د افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي. ای د ماورونو، موږ د سوله غواړو، نور ستړي شوي د جنګونو نه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړلیک لاسلیک شو.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
په چین کې د کرونا وایرس پیخې له 80,000 اوختي او اروپایي ټولنې هم د دې وایرس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. له چین وروسته په جنوبي کوریا کې تر ټولو زیات کسان پر دې وایرس اخته شوي، خو د چک جمهوریت په ګډون په څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې وایرس لومړنۍ مثبتې پیخې ثبت شوي. نوریاس نوري پرې تفصیل لري.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې تېره ورځ د کرونا ویروس 202 نوې پیښې ثبت شوي او 24 تنه هم د دغه ویروس له امله مړه شوي دي. په دې سره په چین کې پر دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 80,000 کسانو او د مړو شوو 2,912 کسانو ته ورسید. چینایي چارواکو ویلي چې د هغو کسانو چې د کرونا ویروس د خپرېدو راهیسې پر دغه ویروس اخته شوي وو له نیمایي زیات بیرته روغ شوي دي. په جنوبي کوریا کې چې له چین وروسته د کرونا ویروس ډېرې پیښې ثبت شوي، چارواکو د 4,609 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی چې په دې سره په دې هېواد کې پر دغه ویروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 4,212 ته ورسېد. سیول نن د 4 نورو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ چې په دې سره د ټولو مړه شوو شمیر 22 تنو ته ورسېد. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم د کرونا ویروس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون دیر لان نن په بروکسل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز نن اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د وګړو لپاره د خطر اندازه له متوسطې لوړې ته پورته شوې. دا په دې معنا چې دغه ویروس مخ په خپرېدو دی. اروپایي ټولنه د دغه ویروس د خطر اندازه وروسته له هغې لوړوي چې چک جمهوریت هم پرون په دې هیواد کې پر دغه ویروس د 3 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر ادم وایتخ وویل چې پر کرونا ویروس اخته شوو 3 واړو کسانو په دې وروستیو کې له ایټالیا څخه چې په اروپا کې د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې لیدنه کړې وه. په ایټالیا کې دغه ویروس له 1,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 9 کسان هم له امله مړه شوي دي. سکاټلند هم د کرونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت کړې ده. د اروپایي ټولنې د روغتیا کمیشنرې سټیلا کیراکتس د دغې ټولنې د 22 غړو هیوادونو په 13 کې پر کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2,000 تنه او د مړو شوو 38 تنه وښود. د نړۍ لږ تر لږه درې شپېته هیوادونو ته د کورونا ویروس خپور شوی دی. د افغانستان په ګاونډ کې ایران کورونا ویروس ډېر ځپلی دی. ایراني چارواکو د 290 مړینو خبر ورکړ چې په دې سره د کورونا ویروس له امله د مړو شو شمېر شپږ شپېتو ته ورسېد. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شو شمېر 1500 تنو ته رسېدلی دی. د هغو ایراني چارواکو په ډله کې چې پر کورونا ویروس اخته شوي د ایران د مجمعي مصلحت نظام غړی محمد میر محمدي هم د تهران په یو روغتون کې مړ شو. نوموړی د هغې شورا غړی دی چې د ایران ستر مشر علي خامنهیي ته مشوره ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې په ټوله نړۍ کې له 6000 زیات کسان پر کورونا ویروس چې د چین له ووهان ښاره د تیر کال په وروستیو کې خپور شوی اخته شوي او لږ تر لږه 2900 تنه هم مړه شوي دي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسېدو. بل نیم ساعت خبري مجله